کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه نن یک شنبه ده د غوی یا ساور یو لسمه د می لومړی نیټه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هو غوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک وي. خبرونه په خبرونو پیلو. پاونسان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په شار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ لږ خلک ورغلی وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. دایش سختری دی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسولیت و معنا په دې چاودنې کې چې ماشام محل وسوه یو شزه وجل سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د درې محلې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یو هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همداشان پې درې نفر نور زخمیان شوي دي.
په وروستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې په وروستوي کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. روسیه د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوي د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قومندانۍ ویلي چې پرون له اشغال شوي کریمیا څخه راکټو وشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبري وسي. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې طالبان وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د دوی د عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د عمومي عفوې د فرمان په اړه له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ضرورل شوي، شکنجه شوي او یا هم وجل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
په کونړ کې نن د اختر په ورځ کې هم ځینې ماشومان په کارونو بوخت دي.
ازه هم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو، بس چې اوسې کوته ولو کوم نشته.
که څه هم خلک وایي چې په اختر کې خپل امن ته اندېښمن دي، د طالبانو حکومت وایي
هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خبرونی په دویم نیمایی کې نور بس دی یا شکست سکوت امید پروگرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیاست. یو ور بیا دی د هو غوریدونکو کوچنی اختر نیکمرغه وي چې دغه ورځ نن منځي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اخترس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړی چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي چې په اړه یې څېړنې کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفوې له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اخترس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوي چې د دې کسانو شمیر ډېر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړي چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخواني حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وې چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي و چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلي و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشهشمنه وه خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د افغ له فرمان څخه د سرغړونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي له دې سره جخت د افغانستان د پخواني جمهوریت ټولو کارمندانو ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوځ نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي، لادرکه کېږي او یا هم په مرموز ډول وژل کېږي. چې بیا هم طالبانو یو کمیسیون جوړ کړ تر هغو د دغو کړنو مخه ونیسي. خو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو ځینو بشري ادارو همداسې د سار ادارې او د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې هم دغه راپورونه خپاره کړل او ویل چې د 1400 تر 1500 نظامیان یا وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. خو بیا هم د طالبانو اسلامي امارت په دې اکله د قومي او ځینو نورو اجتماعي شخړو بڼه ورکړه. اوس داسې ښکاري چې په خپله د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر هم هغه خلکو ته چې د فرمان په تطبیقولو کې ناغیري کړې ده هغو ته سزا غوښتې ده. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي او استخباراتي او کشفي ارګانونه هر هغه څوک چې پخوانی کارمندان ضروري او د سولې او د عفو فرمان نه سرغړونه کوي هغه باید ډېر جدي جزا ورکړل شي تر هغو نورو ولایتو کې نورو ځینو طالبانو قمندانانو ته د عبرت درس وګرځي.
د تیر حکومت د کارکوونکو پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کیږي که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي څه به پیښ شي او اوس سره وندي
که چیرې د دغو پیښو مخونه نیوشي زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپلو لیکو ته جذب کړي او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت یو سرخوږی وي. ښه به دا وي چې د دوی ځورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عرف فرمان نه تطبیقي او پخواني نظامیان شکنجه کوي هغه باید که په هر سطح یې افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شننکی احمد خان اندړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالیو سره پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي چې د کورنیو سرپرستی ور تر غاړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو، وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درچل وخت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو.
څوک چې وس لري خپل ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې سانتیاوي برابرې کړي، خو کوم ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او سپلی پالش کوي.
پلار مې هغه سپینګیری مخکې ازبک اوس په کور کې ناستلی دی او زه یم همدغه شان دلته بازار کې پالش کوو. بس چې وشي کور ته وړو کوم نشه تزو د کلي بس نه ماګلې نه مې مور کړې نه مې رور کړې دي. موږ خپل همداسې وو چې دا خلک وینو دا بچي وینو ښه پاک صفا ښایسته روان کړي، خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي.
پلان مې مای بار از تل ترالې جون سپو کوم سره کور تا وړم مې مور جامې کې پلان ټایم ټول لې کې جامې مې ځا تکلې مور ته کې ټول ټول ته کې له
بے سر پرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي شکایت لري چې د کار برخلیک تر اوسه پورې نه دی معلوم. دغو میرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې له اتو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې.
قبلا سورنوال بودم از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د سورنوالی د ریاست کارمند ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسې ورته دفتر ته د تک اجازه نه ده ورکړل سوی. هغه چې اوس هم له دې ادارې ماش اخلي وای لا تو میستو راهیسې ده او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل لپاره مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
قبلا سورنوال بودم از زمانی
زه مخکې سورنوال وم. له هغه وخت چې اسلامی امارات راغلی زموږ ترخواګان یې نه درک کړي. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو تر څنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اگست په 15مه د واک ترلاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکي او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش ترلاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د وزارت کارکوونکې ده. په تیرو اتو میاشتو کې نه د کار اجازه ورکړل شوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي روکی د کار کولو اجازه ورکړي.
زه زفاره ډیر ورقلی یو او جستجو مکړې ته خو چې زموږ ماشونه څنګه کېږي زموږ کار وظیفه څنګه کېږي بل اخر موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلې ده، هیڅ بحث هم نه کیږي او وايي معلومه نه ده، تر اوسه باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤول او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 30% دولتي کارکوونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکي وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هرات کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم سول.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور حمیره قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور مې خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په یوه نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه پښه تر خوندي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي راډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغې سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسنادو پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانۍ همکارې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودم، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټا کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یوازې او یوازې د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغو درېو کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خبر شوی اختریس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې وروستیو اتمو میاشتو کې د رسنیو ډیری کارکوونکي په ځانګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبریال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبریالان د طالبانو له لوري نیول شوي و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د خبریال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پلوسي زلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټول لپاره مبارزه کوي. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلي. دغه سفر چې له مخکې نو اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل چې نه به وغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه یې قیمتي آثار لوټ کړي دي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزه موږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر به ارزښت دي او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري. له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په روانو 10 دقیقو کې له اسمت سروان سره د راپورونو په بله ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره یم. د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي وزید ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لر رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیښمن دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیښمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګر ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
ورسوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځانګړي توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې. خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جماعت ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ به خپلو جماعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
و ویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زمونږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندیښنه دا وي چې جماعت ولاړ شو چې داسې خنړی پیښه رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي اتلس کلنه طیبه وایي مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسي خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو. نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پوره همغږۍ په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هیوادوال امنیت خوندي کړی. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاشتې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیراهي علاودین خلیفہ صاحب قناقه باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري اژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر پنځوس تنه یاد کړی. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وژل شویو خلکو شمیر لس تنه او د ټپیانو شمیر دیرش کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم سفی الله ستانکزی در تو وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ. دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوه ګونی چلند کړی دی. ورځپاڼې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوه ګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړې. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ سلمان مواد چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي، زموږ افغانستان انساني بیرغ دی. هغې کنګل کې اوس وسپین بیرغ دی. سپین بیرغ مې نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خودکشي فکر نه لري.
ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو څه افغانستان په اړه اړیکه کوي. دا د کوچنی اثر قرار کېدو سره د کډل شتیا په شار کې د پرسته کو بای دی رنګول شي دی. د اسلامي امارت څخه په مخوشتن ته چې دی باید له پونه کاشول تا هوته سره او د وکړي.
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه دی زول سالي او څخه ازادي راځي ته په خپل جهان کې د شمایم دغه الخير مؤسسه چې و سینجو مکتب جوړول په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یز نو زه هم د خلکو مایوسی چې مایوسه وي د مسره کار نه کیږي. دا یو څه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسول. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منځ کې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هر طریقه چې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دی نه دی. هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړیږي. مننه جنې حاکی اولیت به انصاف دسی چې موږ د منځ کې د نجونو حالات وکتل سي. حاکی اولیت کې موږ راسو.
موږ کارمحمد شرافت د خصوصلات صبره ولسوالۍ مچایکلنه خبرې کوم وروره. صبره ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خصوصلات مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثرا جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زموږ خدای دې وکړي چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځي ګیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی، دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وکړي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه نه کوي او هېڅ کله خوښېږي نه.
زوجین د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ د کجور ورشادون کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین وجه ته زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ د کجور د منچې عریضې وکړه، د وطن وچې تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه هم په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت بلی یم. دانی د شاتیات ریاست ستر وزارت په پیل دغه مرکز انجینران دا وسته په کجیر کې شولې کوټ کجیر کې کندنان کې نه هچې وکړه. د وبو اته شبکې مو خلک مخزاس کې ډیزاین مو وکړي براوز مو وکړي. نو بیا مشوره ورته جوړ کړل، قرارداد ما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې ما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، قرارداد شوی دی. اوس د تیارو د ثلاثه حل ته کار پر کیږي. عالم دا دي شغه شبکې د خپل ځای هم معلومول دي.
لیسمت سرون مننه چې د خبرونې تر دې شیبه ستاسو ملګری وو. نور بس دی یا شکستی سکوت او نیس پروگرام په څو شیبو کې پیلیږي، خو اوس د خبرونې نیمای ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په شار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. داعش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفر نور زخمیان شوي دي.
په وروستیو کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان می میاشتې په وروستیو کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان ته ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمانداني ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وشتل سو چې له کابل د اودیسا له هوایي ډګر څخه کارنه سیاخیستل کېده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره د سولې خبري وسی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هيومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځو لپاره نستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخوانی ولسمشر سلاکار ملالی شینواری او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دي. د وری حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنو پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوې. د خپلې خبرونې لومړی میلمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالی شنوار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
سلامونه نیکې هیلې میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو څنګه ته زما نیکې هیلې او تمنیا تورن
مننه. اغلی شنواری تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو ښوونځي پرانستلو ته لیوالتیا نه لري ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلې چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. تاس له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېده نه دي. دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي ځکه دي چې دینو کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس دې سرنوشته غوندې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشیر یو شه چې منګه باید پاغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې اته د سولې خبرې روانې وي زور ته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې ول خو د ښځو حقونه ورکو ګوندې موږ دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو او بل لوری وایي چې ول زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې لپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف او صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو لپاره د فشار دی یو وسیله زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو. سبا به بیا بل یو خبره وي. هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړې کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده اما ستونزه به بیا یو بل قصه را منځته شوي. بیا به د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلې. بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری زبرت تاسو ترځم. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون لار لمر سره وصل شوی ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مننه ژوندۍ وسی.
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخې مشر ویلي دي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده ښودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به ښوونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ ښودلی وای په دې عقل چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودل کوم هدف درلودل دوی تر دا اوسه پورې ادي اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای اته میاشتې نن سبا کېږي چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسېدلی دي دوی په دا اته میاشتې کې کتابونه نه دي انتقال کړي موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته فقط په الف بای خطاباسو دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه و یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب و ولې دوی ناقده بځای خبرې کوي د دې دپاره او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري کوم طرحه ولري کوم پلان ولري نو کتابونه دې را انتقال کړي په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړل راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده په تیاره کې نه انتقالیږي په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لار کې سوځي اوس خو ستا خپل حکومت دی اوس خو ته هغه وخت تاسو زول اوس خو نه سوځي اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړې شاګردانو ته کتاب نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري زه شنواره سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای شي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو ماشات سید ورقي معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي کورونا یې د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي ته د یو معلم صاحب څخه دا د دولتي کور واخیستله دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې معاش اخیستل بیرته د دولت د کور کرایه ورکول ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښېنول د کور کرایه څوک ورکوي خو دغه بیرته د کورونو کرایه بیرته دولت ته عاید کېدله دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي د دوی ښوونځي به ورباند کړي ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي
اول خودن تا دی زنه پیگمه چه ولی در طول قیودات پا خزو بانده نازل کرده دی زه فکر کړم چې کدوی دا د اسلامي کیسه دی وای چې موږ مسلمانان یو غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو نو دا یوازې د ښځو په مټ نشي جوړېدی د ښځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی د فکر حجاب هم په کار دی د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي د ستاسو ایمانونه خدای نشي ورته چې ساتل د خپل ایمان په خپل او ساتي د دې داسې ک دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خدای دې کاملا د کور نه راوځي په لار کې دې نه ګرځي په بازار کې دې د ژوند ټول چارې دې ودرایي د دې لپاره چې دوی با ایمان پاتې شي نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی دا د بې ایمانۍ یو نښه ده په دې کې بل خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیر نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې په هلمند مالیدل دی کندهار کې په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي کرانه شي د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلمه فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی یعنې داسې نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کار هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې بیا یو څه ښهوالی دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې بیا هم ښهوالی دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځان یې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره مثلا کته به د کابل د ننګرهار پانتون د تلی نو خود به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي په یو کونج کې به ناستې وي بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په خځو باندې راولي. زه دغه ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې ټول بس پین زړو کې په سر پوز به پټي وي اوږده جامې خواتم. زمونږ آیند پخوا زمانونه رواج دی چې اغوندو یا خو دا که د اسلامي دوی ورته وایي د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم. یو او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږمه چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې خو قرآن شته حدیث شته او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي کړی چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وی مثلا د دوی د طرح په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته. خو دا د وړاندې کړي وی اسلامي نړیوالې ټولنې ته هلته هغې ته به یې ویلي موږ غوندې خلکو ته به یې ویلي که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ موږ تلابي وکړئ پیسې دې دپاره پیدا کړئ موږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به م ورته خیرات راټول کړی وی ورته ویلي به م وی چې دغه دی دغه پیسې واخلئ دغه طرحه مو څه عملي کړئ. د دوی هېڅ شی نه دی معلوم. خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده. کیسه دا ده چې دوی څوک نن که په رسمیت وپېژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو. زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي. که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای. موږ څه غواړو؟ زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته هله علاقه لرم. ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي. زه طالب ته دا وایم چې ګدۍ ګرې دې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده. که ته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړی شم چې یوه ښځه د سړک د سر نه پورته کړم او په عزت کې او په کور کې کینوم او د سبا بېګا ډوډۍ ور ورسولی شم. د ګډیګرانو شمېره دې په افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه. که زما خبره چېرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو دپاره شرم دی که تاسو اسلامي وایي نو اسلام دا وایي چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای م کړه کومې غلطې لارې ته لاړه نه شي. ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی. یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان و او اندېښنه یې همدا وه چې امت به یې د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او همدانن ظلم همدا دی. هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تې اینده ورته خرابه که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لرې کړه چې فحشا ورسره لرې شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي. متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام په رڼا کې. او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي. موږ ته وایي چې مونږ وکړه خپله به په سرک په سر باندې خیرن مخ روانې
خپل د منځو کړه سر د کټه کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه. زه فکر کړم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیر یو. حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیم زه ګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مننه اغلی شینواری. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکړم چې د بشري حقونو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو ښوونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځوی کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ په ورځ سختیږي، خو دغه ښوونکو ویلي دي چې دوی به پر دغه سختۍ سره سربیره هم درس ویلو ته او درس ورکولو ته دوام ورکړي. او نجونو هم په دغه راپور کې ویلي دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیاتې سي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو و حکومت ته چې دوی باید نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ورته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیره لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې الته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخصې ته ورکوي چې دغه رخصې د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې زر کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرې دي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زه زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی، نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله د غزر افغانی دغه د لپاره د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ور یو بل ځای ورته ډکی، مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم، خور دی کړلم، به کور دی کړلم، به ځای دی کړلم، به ماشه دی کړلم، هغه اصلي ماشه نه راکې، یو 15000 شپږزر افغانی ماشه تر راکې، خو بیا هم زه په ډیر لیوالتیا باندې راځم، په ډیر ایمانداری باندې راځم، خپل د نوی نسل د لپاره تدریس ورکوم. هم دغه سي انجونی انجونی دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب ته ورته چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې په ډله ډله راځي. وای موږ څه وکړو؟ خدای خپل مشته کورسونه جوړ کړي، کورنۍ کورسونه جوړ کړي چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي. زموږ څخه دغه لړۍ قطع نسی. یعنی لیوالتیا بیخي ډیر د په مجموع کې، ځکه چې اوس موږ لږ لږ په دې پوسولو، یعنی علمن په دغه لحاظ باندې، جغرافیایي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لرې ساحه کې پروتو او همیشه بے برخه و د هر شي څخه. په دې لحاظ باندې ډیر لږ اوس په علمن کې تعلیمي مرکزونه پرانستل سو، خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوي جوړ سو. په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو، پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښ د هلم په ارزښ باندې پوسو. اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی، هم مو قانوني حق دی، او هم مو ټولنیز حق دی. ولی موږ د دې څخه بے برخه پاتې و دا دونه وخت زموږ ګرد نه خوالې د زموږ ګرد بدبختی د دغه بې علمي څخه دی چې موږ علم نه لرو. او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي، هغه یو کس دی، یو شخص دی چې باسواده کیږي، او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره دغه روشن فکرې، یعنی ټول فامیل ته کومک رسولای شي، ولو که هغه وظیفه وکړي کېونه کې که په کور کې مې او بس واده شزه ډیر ښه اولاد روزلای شي، خپل اولاد ته کورنۍ استاد پاته کېدلای شي، خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای شي چې څه شی څونه مصارف وکړي، څونه پسنداز ولري، د هر څه باندې یو شزه یو مېرمنه بس واده مېرمنه پوهېدلای شي. په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاسو. دا ډیر زورون کوي. تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي. حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه. دوی وایي چې سر پر سر پنځه دانې چادري پر سر کښېلای پر سره و په صنفو کې د چادري سره کښېنو، خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کړي. خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله یې زنډوي. او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه شوي یو چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده. دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لرې؟ از برای خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته صنفوته. کښته صنفونه کتاب نه لري، اول دوم دریم صنف کتاب نه لري، تر شپږم صنف پورې دغسې فکر ورته وکړه. کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایاته پورې. ته تصمیم لري واقعا وایي چې و تعلیمي دروازې خلاصوم نن نه سبا؟ خو په کوم حساب؟ یو څه خو دې موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقونو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغو برخو کې چې خلک پوښتنې لري او غوښتنې لري دوی ته ځواب ووایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړۍ طالبانو هدف دا دی چې دلته خلک خصوصاً ښځې غږ اوچته کاندي او نړیوال دی ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو په دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو، تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتوي متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي کافرانو لمسولی او د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه دې وتړله، نو دوی د کادرونه د څه دپاره غواړي؟ دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه. متاسفانه پرته د ملا نه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې ده چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی. دوی بیا هلته بغاري وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي. د افغانستان نه د خلکو د شړلو، خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده. او هغه ښځې چې لا عقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای دې دې خونه باسه. او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتی اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ همدغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي. خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړ او راغله، ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو؟ موږ دا ولس یو چې تاسو په کې تګ و راتګ کړئ، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده
سلامت اوسئ. له خپلو دواړو میلمنو څخه اورېدونکو ډېره مننه کوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. Na
بازار د خوشالی گل پر تور اور بل پر پنج بین مرغان گئی گلنا پر تور اور بل پر پنج بین مرغان گئی گلنا گور د خیالوں سنگار کنی دل بار دے رات رات اچھی شیرین یار و سلام تورزم باس ترکو ترکو کے ابیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخل خاموش احترام تورزم سڑکے پیتا پخل خاموش احترام تورزم پتر پلولا